라디오.
السلام علیکم ستړي مشه زه سفیو لاستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم نن یک شنبه ده کاپ څلورمه د فبروري 28مه پیل په مهم خبرونو کو د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر بختیار سعیدوف ویلی د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره د اقتصادي پراختیا او نورو اړوند مسایلو په اړه خبري کړې دي. ښاغلی سعیدوف شنبه ماښام په خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان خپور کړ. هغه د ټلیفوني اړیکې راغنده بللی. سعیدوف ټینګار کړی چې د متقی د خو اړیکو په جوړولو او همدارس د دایمي ثبات پراختیا او دوه اړخیز خیرازي لپاره د سیمه ایز اتصال د پراختیا په اړه ژمنې کړې. ازبکستان لا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو څو واره لوړ پوړي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. د طالبانو سیمه ایز چارواکو تایید کړی چې د دوی ځواکونو په تورخم کې 515 میلا بیلابیل وسلې او مهمات نیولې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال غلام رحمان حیدری رسنیو ته ویلي چې دغه وسلې او مهمات له پاکستانه افغانستان ته راستنو شو افغان کډوالو په یو موټر کې نیول شوي. د دغو وسلو د رالېږدولو په تور د طالبانو حکومت یو افغان او یو پاکستانی وګړی نیولې دي. په خواله رسنیو کې هم د یادو وسلو د نیول کېدو او د طالب چارواکو څرګندونې ډېرې منعکس شوي. سربیا او سویډن لخپلو ادب او غوختي چې له ایران ووزي. د سربیا د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې د شمه پورزویلی د امنیتی وضعیت د خرابېدو لامل د سربیا جمهوریت ادب او ته توصیه کیږي چې ایران ته سفر ونه کړي. ټول هغه کسانو ته چې په ایران کې دي هم سپارښتنه کیږي چې ژر له غیوادره ووزي. سربیا مخکې هم لخپلو ادب او څخه د جنوري په نیمایي کې له ایران د وتلو غوښتنه کړې و. په جلا توګه د سویډن د بهرنی چارو وزیر ماریا مالمسترینګارد په ایکس پاڼه لیکلي موږ په ایران کې د سویډنی اتباعو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له هغې واده نه راووځي. یو ورځ وړاندې د جرمني د بهرنی چارو وزارت هم یو ځل بیا له ټولو جرمني اتباعو غوښتي وو چې د امریکا د احتمالي برید د خطر له امله له ایران څخه راووځي. په ایران کې د راجستر شو جرمني اتباعو شمیر په سلګونو کې دی. ایران د جمعې پر ورځ ویل هیله لري په چټکۍ سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یو تړون ته ورسیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي که خبرې ناکام شي نو د یو محدود پوځي برید په اړه غور کوي. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې د پاکستان او نیوزیلند لوبه د باران په سبب بونه شوه. دغو دواړو ټیمونو ته یو یو امتیاز ورکړل شو. نن به د نړیوال جام په لوبه کې لومړی سریلانکا له نیوزیلند او بیا به ماښام مهال هند له جنوبي افریقا سره مخ شي. د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې د هند، جنوبي افریقا، ویست انډیز او زیمبابوې ټیمونه په اول ګروپ کې دي. د نیوزیلند، پاکستان، انګلستان او سریلانکا ټیمونه په دویم ګروپ کې دي. دا ور په ګروپي دور کې د افغانستان او استرالیا په څیر ځینې لوبډلې چې مخکې ښې ځلې دلې وې حذف شوې. دا مهم خبرونه ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې تایید کړ چې په ایران کې د مظاهرو پر مهال یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او نیول شوي دي. نور مسایل هم لرو. دا چې افغانان ولې په ایران کې زیانګالي دي په دې اړه تاسو ته یو مرکه هم له کارپوه سره لرو. نور مسایل هم درته خبرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو لمړی مطلب ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې تایید کړي چې په ایران کې د ورستیو مظاهرو پر مهال افغانان هم وژل شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي د نیول شوو او وژل شوو لویه برخه عام خلک دي چې پکې ماشومان او د بیلابیلو ولایتونو، قومونو او مذاهبو سره تړلي خلک او افغان اتباع شامل دي. افغانان چې د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس شاوخوا 15 میلیونه په ایران کې اوسیږي له زیانګالو لګکیو دي او په نورو پخوانیو کړکیچونو کې هم ورته زیانونه اوښتي دي. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو لا د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خواله رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خپاره کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د موندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د جدي په 13مه په مشهد کې په سر په مرمۍ ویشتل شوی او وژل شوی دی. د خپل رسنوي غنو نور کارونکو په مشهد کې د وتنکی افغان الاصل ځوان امیر حسین مرادی د وژل کېدو یادونه هم کړې. په مشهد کې دوه نور افغان ځوانان 28 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علي رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات یو اوسیدونکی چې جلیل نومیده هم د راپورونو لمخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. یو بل افغان هم په پلازمینه تهران کې په ډزو وشتل شوی او وژل شوی. د هغه نوم وزیر احمد تاجک راپور شوی دی. له دې سره سره په هرات کې د ایران جنرال قونسل علي رضا مرحمتی له افغان رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې افغانان د ایران په وروستیو مظاهرو کې نه وو دخیل، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله چې پکې د بشري حقونو ځانګړي راپورتران، متخصصین او خپلواک مدافعین شامل دي، په ایران کې د پراخې مرګ ژوبلې یادونه کړي. دوی ټینګار کړی چې د ایران رژیم باید ځوابګویه وي او د تریتم شو کسانو ځای معلوم کړي، ټول نیول شوي معترضین خوشې کړي او د عدالت د ټینګښت تضمین ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل بیان کې ویلي چې د ایران رژیم د یوازې 3,111 کسانو مړینه او د 3,000 نورو نیول تایید کړي، حال دا چې د بشري حقونو بېلابېل مدافع سازمانونو د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په ایران کې د ډسمبر 28 د جنوري تر 14 په څه باندې 211 ښارو کې د رژیم ضد پراخې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې د راپورو له مخې د ایراني ځواکونو لخوا وځپل شوې چې په ترڅ کې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په لنډه موده کې د دغو اعتراضو پر مهال 2,000 کسان وژل شوي چې دا د ډېرې خواشینۍ وړ خبره ده. په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال افغان کډوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو او د یو شمېر د نیول کېدو په ارتباط باندې همدارنګه په ټوله کې په د ملګرو ملتونو د دغه راپور په ارتباط د بشري او سیاسي حقونو له کارپوه ښاغلي محمد ابوالاحرار رامسپور سره خبرې کوو. ښاغلی رامسپور، افغانان چې شاوخوا 15 میلیونه په ایران کې اوسیږي، ولې تل د دغسې کړکیچونو قرباني وي او هغه لومړني او زیانګالي کسان وي؟
په وروستیو اعتراضونو کې د هیران په هیواد کې د یو شمېر افغانانو قرباني کېدل رښتیا هم د نړیوال ټولنو او د افغانستان د خلکو لپاره د ژورې اندېښنې وړ دی. دا موضوع څو ټکو ته راګرځي. لومړی، مهاجرین په کوربه هیواد کې باید په داسې سیاسي فعالیتونو کې چې د حاکم نظام پر ضد وي برخه وانخلي، خو په عین حال کې باید د قانون له حد حقل ملاتل او حمایت څخه هم برخمن وي. له بده مرغه افغانان په ایران کې تل له تبعیضي چلند سره مخامخ پاتې شوي دي. د 1950 کال د کډوالو د حقونو له کنوانسیون سره په ټکر کې هغوی د آزاد تګ راتګ، تعلیم، مساوي مزد، خوړو، درملو، روغتیایي خدمتونو او نورو بنسټیزو حقونو څخه په مکمله توګه او په بشپړه توګه برخمن نه دي، او په وروستیو کلونو کې متاسفانه په دلایز او جبري ډول له هغه ایواد څخه استل کیږي. په تیرو وختونو کې د افغان مهاجرینو څخه د رژیم د نیابتي اهدافو لپاره د هغه له پولو بهر څخه هم استفاده شوې ده، او همدارنګه په وروستیو کې د ځینو هغو افغان مهاجرینو د ترور راپورونه خپره شوي چې د پخواني جمهوریت له نظام سره تلاو درلود. وروستنۍ پیښي یو ځل بیا دا ثابتوي چې دغه هیواد د مهاجرینو د ساتنې او حقونو په برخه کې خپلو نړیوالو بشري مکلفیتونو ته ژمن نه دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې لخوا د دغه وروستي راپور خپرېدل چې په شفافیت او همدارنګ په حساب ورکونې باندې ټینګار لري، د ایراني چارواکو په عمل کرد او په کړنه کې به څه تاثیر وکړي؟
له بده مرغه دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې د ازادي غوښتنې او بدلون غږ سرکوبېږي. د 1399 کال سراسري اعتراضونه، د 2022 کال د سپتمبر اعتراضونه د ماسا امینی تر ملینی وروسته په توقیف کې، او په وروستیو اعتراضونو کې د ګن شمېر معترضینو وژل کېدل د دې څرګندې بېلګې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د متخصصینو وروستی راپور ښیي چې دغه خونړۍ سرکوبونه د نړیوالو بشري حقونو د میکانیزمونو تر جدي څار لاندې دي، او له ایران څخه غواړي چې د خلکو پر وړاندې انتقامي چلند چې معمولا له نیونو، شکنجو، جبري ورکیدنو او غیر قانوني اعدامونو سره مل وي ودروي. همدارنګه باید د لادرکه شویو قربانیانو د برخلیک په اړه معلومات د هغوی کورنیو ته برابر کړي، ځکه د معلوماتو برابرول د دوی کورنۍ ته د دوی دی، یعنی د قربانیانو او د هغوی د کورنۍ غړو مسلم حق دی. د تیر وخت د ترخو تجربو په نظر کې نیولو سره لری ښکاري چې دا راپور وکولای شي رژیم حساب ورکوونکي او حساب ورکولو ته اړ کړي، ځکه چې رژیم اوس مهال له بهرنیو ځواکونو سره په بشپړ نظامي تقابل کې دي او ټول تمرکز یې د همدې وضعیت د مدیریت یا مقابلې سره تړلی دي. سره له دې دغه سرکوبونه د بشري حقونو د نقض او د بشریت ضد جرمونه دوسیه لا پسې درنه کوي او په راتلونکي کې به یې په نړیوالو جزایي میکانیزمونو کې جزایي مسؤلیت نور هم زیات کړي.
مننه. محمد ابوالاحرار رامسپورو د بشري حقونو کارپو چې په خوای په ملګرو ملتونو کې هم د بشرپاله مرستندوی په توګه باندې کار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په همدې سره دغه پروګرام دا برخه پای ته رسیږي. زه صفی الله ستانک زایدر نه اجازه غواړم. پاتې برخه به زما همکار فرید سیال مخته یوسي. مننه.
تاسو زموږه کلاساته رادیو نوریده خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا پلوړه کچه دي او د څو همحاله بحرانونو لامل د اړتیاوې لا زیات شوې دي. دبليو اف پی پرون په خپل راپور کې اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل په د هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوې کډوالې کورنۍ وایي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوې. د اداري جمعه د کب یهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه له ایران او پاکستان د کډوالو پر اخستنیدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه توانېدلي چې د شدید ولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري. د اداري ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې دبليو اف پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړي. داسې مهال چې 18.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوې کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
سموک اقتصادي وضعیت صفر ته رسیدلی. ډېر سخت حالت روانې تیریږي. کله له دوکاندار نه د 100 یا 500 افغانیو په اندازه وړه یا وریزې په پور اخلو. که یې زړه وي راکوي او که یې نه وي نه یې راکوي. اوس حیرانه یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا شي او که نه.
لغبل قرآنی سارا لیران تازه راستانه شوی و مرمن چه دی هم نغختل پر اپور کیونو مخبور شه زادی راڈیو تو ویل
سیروش دخ علم خیل بعده.
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس ناسته لري او زکام هم دی. نه پوهېږم ولې دومره خوار او زار یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بیچاره ته هم چا هیڅ نه دي ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته یې وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندواره یا شیدې ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دبليو پی ویلي د دوی اوسني تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو 1/4 او د امیندوارو یا شیدې ورکوونکو مېرمنو 1/3 برخې ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډیسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو خبرداري ورکړې چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونسیار د رواني فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخ استنیدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د لوړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
له خبرونو
ور آخوا
د فبروري ولسم د مورنیو ژبو نړیوال ورځ ده. یو شمېر بهر میشتي افغان کورنۍ وایي چې د خپل ماشومانو ژبه او کلتوري هویت ساتي. دوی د مورنۍ ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي. نور تفصیل سنا کاکړنا ورو.
وقت ما به جرمنی آمدیم، بزرگترین نگرانی ما همی بود که خدای ناخواسته اولادای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نومیگی اول څلورو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. دا چې دوه ماشومان لري وایي د لپاره چې اولادونه یې خپله مورنۍ ژبه هېره نه کړي، د ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي.
دلته په ښوونځي او وړکتون کې په المانی ژبه درس وایي او له خپلو ملګرو سره هم المانی خبرې کوي. موږ په کور کې په خپله ژبه خبرې کوو. دا چې وخت نه لرو په کار بوخت یو نشو کولای په منظم ډول درس ورکړو. له همدې امله موږ ورته آنلاین کورسونه نیولي څو مورنۍ ژبه ښه زده کړي، املا او انشا زده کړي او ژبه یې وساتل شي. زما په اند که مورنۍ ژبه وساتل شي نو هویت او کلتوري ریښې هم ژوندی پاتې کیږي.
فرشته چې د دوو ماشومانو مور ده او له 50 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي هم اندېښنه لري چې ماشومان یې د کوربه هېواد د ژبې په زده کولو سره ورو ورو په خپلې مورنۍ ژبې د خبرو او لیکلو وړتیا له لاسه ورنه کړي. دا هم مې ورته کاری کړی دی.
زما ماشومان یوې مکتب ته ځي او یوې هم په کوداکستان کې ده او دلته ټول زده کړې په انګلیسي ژبه دي. ګرچه موږ ډېره زیاته هڅه هم کوو، ولې د دې دپاره چې محیط رقم ده دا لږ زره کې موږ ته سخته تمامېږي. نو د همدې دپاره زه د یوټیوب د لارې نه هم زیات غواړم چې داسې یو خپرونې پیدا کړم ماشومانو ته مې چې په پښتو ژبه اوسېږي. او د دې په څنګ کې ما ورته آنلاین کورسونه نیولی دي چې استادان په افغانستان کې دي، مګر همدوی ته خط و قلم ور زده کوي چې دا هم ډېره زیاته دلته ماشومانو سره مرسته کوي.
د مورنۍ ژبې د آنلاین کورسونو یو شمېر تنظیموونکي وایي د کډوالې له زیاتېدو سره د مورنۍ ژبې زده کړې ته اړتیا هم ډېره شوې او کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان له خپلې ژبې او کلتور سره تړلي وساتي. نرګس واسق چې په دې برخه کې له افغانستان فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل
ای کورس ها هر دوره دارد.
دا کورسونه بیلا بیلی دوری لری او ځانګړي کتابونه لري. لومړی کتاب، دویم کتاب او همداسې نور. موږ ورو ورو ماشومانو ته زده کړه ورکوو. لومړی توري، بیا کلمې، وروسته جملې او پاراګرافونه. همداسې مخ ته ځو تر کومه چې کیسې وسی لوستلای. له شپږ کلونو پورته ماشومان له بیلا بیلو هیوادونو نوملیکنه کوي، درس وایي، یو بل سره خبرې کوي او شعرونه او کیسې لولي،
میخوانند، داستان میخوانند.
په ورته وخت کې د زده کړو برخې یو شمېر کارپوهان وایي د ماشوم د ژوند په لومړیو کلونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه د هغه په ذهني او تعلیمي وده کې مهم رول لري. دوی زیاتوي کوم ماشومان چې خپله مورنۍ ژبه په سمه توګه زده کړي له خپلې کورنۍ او ټولنې سره قوي اړیکه ساتي. ډاکټر یحیی بردک چې جرمني میشو افغانانو ته د مورنۍ ژبې د زده کړې په برخه کې فعالیت لري او درسي صنفونه او کتابونه ورته چمتو کړي وایي
په دې برخه کې څېړنې دا ښایي چې هر هغه ماشومان چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړه وکړي نو دغه ماشومان لا نور هم هوښیار راځي، لا نور هم نورې ژبې زده کوي او په ژوند او په درسونو کې لا نور موفقه وي. هغه ماشومان چې خپلو ژبو او کلتور یې زده وي هغه په بهر کې په دیاسپورا کې کمتر د بی‌هویتۍ سره یا د هویت د مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې دغه ډیر لوی ارزښت لري.
نن د فبروري 8مه د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1999 کال کې د یونسکو له لوري ونومول شوه څو ژبنۍ او کلتوري میراث ساتنه وشي. سره له دې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې لا هم نږدې 40% زده کوونکي په نړۍ کې داسې زده کړې ته لاسرسی نه لري چې په هغه ژبه وي چې دوی ښه درک کوي، او په دې ډله کې بومي ځوانان، کډوال او اقلیتونه تر ټولو زیات زیان ګالي دي. د 2018 کال د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې شعار دی څو ژبنۍ زده کړو کې د ځوانانو غږ. افغانستان چې بېلابېلې ژبې او ګړدودونه لري هم له هغو هېوادونو څخه دی چې د راتلونکو نسلونو ترمنځ په ځانګړي ډول په کډوالو کورنیو کې د مورنیو ژبو ساتنه له جدي ننګونو سره مخ ده.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي لوګي او بیوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر ویلي چې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوږې او بې وزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې 2500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچا ګواښونکې ده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یوه لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچې سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بل لورته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواکه ماشوم ورلغاړې دی ازادي راډیو ته وویل
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر وړا ورکم پر وړا ورکم د ده تر دواونه چې د وسونه دواوي دا دې پرتې دي چې چا راته ویل په دامه کښې نه یي چې د بل چا سره فکر کوم لا زه به ده ته دواوو یو شی راوړم کوم پیسې پیدا که درواغ نه یي چې دې ورته راوړم که پیسې نه وي نمي دا لا ورته دا ته پرېښی دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه ایستل شوی وایي خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بې وزلۍ سربیره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډېره ده، ماشومان کې خوب نه شي کولی، موږ خپله پې خوب نه شي کولی، یخنی بېدارکه ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي، نو زموږ کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپناه غم وکړو او کورونه له جوړ.
ډاکټران وایي خوارځواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارځواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي. نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیاتې شي او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لرې وساتي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت یې له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړې چې افغانستان لپاره یې پروژې درولي یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیایي سکتور هم متاثر شو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خصوله د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خرګوټي بیا د سورکوټ تر سیمې پر غځېدلې 45 کیلومتره سړک باندې د نیالګیو کېنولو اشاره پیل کړې دي. دا چې یاد ځوانان په دغې اشاره کې کوم ډول نیالګي کېنوي او پیغام نورو خلکو ته څه دی ورزو تفصیل له خوست نه د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعالو ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازاره بیا د سور کورتر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کېنولو اشر پیل کړی دی. دوی وایي پخوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کېنول شوي وو، خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تنې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال رادیو ته وویل
ډېر وخت کېږي چې دغه ساحه دغه سې پاتې شوې وه. دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې، نو دا د تڼې ځوانې په عموم کې د ټولو ښځو ځوانونو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل، تر څو دلته دغه ساحه او دا سړک چې دلته ډېر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه مری شي.
د تنهی فالز ونان وای دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو د وبول مسولیت هم پر غاړه اخلي. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نوی، هغه نه ورسته به تر کول دوه کولې پره د دې وبو د دې ستنه او پالنه د ځوانونو په غوړه به ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کنوای چې اجریم دی او د اقلیمی بدلون او د اقلیم لپاره به زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تړې وګرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تړې ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تړې یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي، تر څو خپل چاپیریال ور خپل هوا ولرو. نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي تر څو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړنۍ کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د ځای ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د ترېزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تړنۍ د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپردې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تړنۍ ځوانانو پر کم راپاڅي کی او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلار واچوي.
یاد دی وی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډلې ایز ډول نیالګي کینوي. خدای چې خوص معتدل هوا لري، نو د څنګلور ولایتونو په پرتله په کې هوا شر ګرميږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخ کې وي. د خلکو یو ټولیز غوښتنه ده چې د نیالګیو د کینولو په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډیر پام کیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د عزیز رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم هله د جوړ جوړ روح خوش خوشاله وایست. زابل ظاهر کندهار ولایت څخه روجما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نخود سوځي پیندی داسې نور میوجات بس څه تیاری بس نو هغه صحیح نو روجا ده شو ده خیر روجا ده بس خدا جا که طول اسلامی مکوب سی ده خیر و ده برکت که نو پیشتامی تا بس یا اکثر خلق ده ده تلیفون ساعت پر دری بجیه ویل پرس که سلور بجیه دری نیم بجیه با ده بانی سب که ده جنگوی ارسالی را فوت سی پل پیشتامی اما ده گیونی سی نو بس پخواه پا ده سپیکرانو که ناستو نوی که دل نو آقا بس بندی نو بس در سر سلی خپلو زم بیداره کیه خصوصا داس کله څه چې ګسره د پیښې نه څه دیږي نه نو
پښتو می است چې
ترجمه کیو څه دی دی.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نکلم احترامات وړاندې کوم لې لړم چې دروځي اول ورځ په خیر او مهرباني سره شروع کړي. نو می زین الله د بدرس ولادت خو مې اړیکې نه ولید وروره روزي کې خونه ډیر شو خوندور روزي د ډیر مبارک روزي د شپه خیر سره مشروع کړي ده ډیر شو تجربه مشکل لرو ان شاء الله روزه خو همیش د خیر روزه مدخل ګوسی اقتصادي کاروبارونه سره خراب دي دواګان وکوش الله تعالی کارونه څنګه شولې را دي وسره جوړسي.
السلام علیکم زه امیر ګل خبرې کوم له پختیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا روزمات او پښیمه خو موږ د شکوسه روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکوس یا کوم ضروري نه یا غو بیا پریودو چې دا به لاختره باد کو روزه ته بقاعده ټیم ورکو او روزه ماته یو پسیمې موږ د شي کوسې روزه ماته ته موږ یو لاس 15 منټه مخته خپل د کلیج کوم جمعاته یو جمعاته ارڅوک چې چا چې تیار کړی راوړي او یو جایی بیا روزه ماته کولې بعد په جمل منځو کې خپل کورو ته لاړ چې نه بیا خپل کورو کې شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
سلام و روز بخیر شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی موفقیت و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان اعلام کرده است که با امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان درباره توسعه اقتصادی و سایر مسائل گفتگو کرده است. آقای سعیدوف شامگاه شنبه در یک اعلامیه در صفحه اکس خود در این باره معلومات داده و این گفتگوی تلفنی را سازنده توصیف کرده است. وی تأکید کرده که او و متقی بر ایجاد رابط خوب، گسترش اتصال منطقه‌ای به هدف تأمین ثبات پایدار، توسعه و رفاه دو جانبه تعهد کردند. ازبکستان تا کنون حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما چندین بار هیئت‌های بلندپایه‌ای را به افغانستان اعزام کرده است. مقام‌های محلی طالبان خبر دادند که نیروهای آنان در تورخم 525 میل سلاح و مهمات مختلف را ضبط کردند. غلام رحمان حیدری معاون والی طالبان در ننگرهار به رسانه ها گفته است که این سلاح ها و مهمات از یک موتر مربوط به مهاجران افغان بازگشته از پاکستان کشف و ضبط شده است. به گفته مقام های طالبان در پیوند به انتقال این سلاح ها یک شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی بازداشت شدند. در شبکه های اجتماعی هم خبر ضبط این سلاح ها و اظهارات مقام های طالبان به گونه گسترده بازتاب یافته است. سربستان و سویدن از شهروندان خود خواستند که ایران را ترک کنند. وزارت امور خارجه سربستان روز شنبه در یک بیانیه اعلام کرد به دلیل وخامت وضعیت امنیتی به اتباع جمهوری سربستان توصیه می شود از سفر به ایران خودداری کنند. همچنان به تمامی افرادی که در ایران حضور دارند توصیه می شود هر چه زودتر آن کشور را ترک کنند. سربستان پیش از این نیز در اواسط ماه جنوری از شهروندان خود خواسته بود که ایران را ترک کنند. وزیر امور خارجه سویدن به طور جداگانه در صفحه اکس خود نوشته ما از شهروندان سویدنی در ایران جدا می خواهیم که آن کشور را ترک کنند. یک روز پیش از این وزارت امور خارجه آلمان نیز بار دیگر از همه شهروندان آلمانی خواست به دلیل خطر احتمالی حمله ایالات متحده ایران را ترک نمایند. شمار اتباعی ثبت شده آلمان در ایران به صدها نفر می رسد. ایران روز جمعه اعلام کرد که امیدوار است به زودی درباره برنامه هسته‌ای تهران با ایالات متحده به توافق برسد. با این حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته است در صورتی که مذاکرات ناکام شود درباره یک حمله نظامی محدود غور خواهد کرد. و در مرحله مسابقات 8 تیم برتر جام جهانی کرکت دیدار میان تیم ملی کرکت پاکستان و تیم ملی کرکت نیوزیلند به دلیل باران برگزار نشد. در این صورت به هر دو تیم یک امتیاز داده شد. امروز در ادامه مسابقات ابتدا تیم ملی کرکت سریلانکا با نیوزیلند روبرو می شود و سپس در دیدار شامگاهی تیم ملی کرکت هند با تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی مسابقه خواهد داد. در این مرحله تیم‌های هند، آفریقای جنوبی، تیم ملی کرکت وست‌اندیز و تیم ملی کرکت زیمبابوه در گروه اول قرار دارند. در گروه دوم نیز تیم‌های نیوزیلند، پاکستان، انگلستان و سریلانکا حضور دارند. در این دوره در مرحله گروهی برخی تیم‌ها مانند تیم افغانستان و تیم استرالیا که پیشتر درخشش خوبی داشتند از رقابت‌ها حذف شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک گروه کارشناسان ملل متحد می گوید که در تظاهرات ایران بسیار افغان ها هم کشته شدند. یک تحلیلگر افغان می گوید
قربانی شدن تعدادی از افغانها در اعتراضات اخیر کشور ایران واقعاً مایه نگرانی مجامع بین‌المللی
و مردم افغانستان است.
برنامه جهانی غذا می گوید نیازهای بشری در افغانستان در سطح فوق‌العاده عاجل باقی مانده.
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر و ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمی فهمم که چی کنیم. قرض مال کسب نمیدم. ایران در ایران هستیم که شام نان خود رسید یا نرسید بروش که.
آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم ها می تواند چین را وادار بسازد که در جنگ اوکراین از روسیه حمایت نکند؟ 21 فوریه روز جهانی زبان مادری است. شماری از خانواده های مهاجر افغان هم می گویند
وقت زیاد نداریم چرا که مصروف کار هستیم. باشون کورس های آنلاین گرفتیم که زبان مادری خوب تر بیشتر یاد بگیرن، املا و انشایش یاد بگیرن تا که زبان مادری شانش شد، زبان مادری کف شد، هویت و رشای فرهنگی نیست زنده می مانه.
گزارش هم داریم در مورد این که چی کسانه می توانند فرق بین یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک تصویر واقعی را بهتر تشخیص دهند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد تایید کردند که در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران شماری از شهروندان افغان نیز کشته شدند. این گروه در بیانیه گفته است بخش بزرگی از بازداشت شدگان و کشته شدگان را افراد عادی تشکیل می‌دهند که شامل کودکان و افراد از ولایت‌ها، اقوام و مذاهب مختلف و همچنین اتباع افغان می‌شوند. افغان‌ها که بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 5 میلیون تن از آنان در ایران زندگی می‌کنند، از جمله اقلیت‌های آسیب‌پذیر به شمار می‌روند و در بحران‌های پیشین نیز متحمل خسارات شدند. با آنکه مقام‌های ایرانی و مقام‌های حاکم طالبان در افغانستان تا کنون درباره کشته شدن اتباع افغان در اعتراض‌های اخیر ایران اظهار نظر نکردند، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان مدنی و برخی رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش‌های درباره کشته شدن شماری از افغان‌ها در این اعتراض‌ها منتشر کردند. بر اساس گزارش‌ها بیشتر این افغان‌ها در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده بودند. نظر به یافته‌های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، یک جوان 18 ساله افغان به نام یزدان تمنا در تاریخ اشت جدی در شهر مشهد از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. این جوان افغان همراه با دوست ایرانیش در نزدیکی یک پسته امنیتی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد هدف قرار گرفته بود. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین از یک نوجوان افغان تبار به نام امیر حسین مرادی یاد کردند. او که 16 سال داشت در مشهد به دنیا آمده و در همانجا بزرگ شده بود و در منطقه نودره زندگی می‌کرد. گفته می‌شود وی در جریان اعتراض‌ها کشته شده و جسدش حدود 10 روز بعد در گورستان بهشت رضا پیدا شده است. در مشهد دو جوان دیگر افغان که آرش کریم دادی 22 ساله و علیرضا بهبودی 20 ساله نیز کشته شدند. همچنین گزارش شده است که یک باشنده هرات به نام جلیل نیز در جریان اعتراض‌های ایران جان باخته است. در مورد یک افغان دیگر نیز رسانه‌ها و فعالان ایرانی گزارش دادند. انستیتوت مطالعات رسانه‌های آسیای جنوبی در صفحه ایکس خود در 20 جنوری گزارش داد که یک تبع افغان به نام وزیر احمد تاجیک در تهران بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی ایران کشته شده است. با گفته این مرکز وی در 8 جنوری هدف قرار گرفته و احتمالاً از نخستین افغان‌هایی بوده که در جریان اعتراض‌های ایرانیان کشته شده است. در همین حال علیرضا مرحمتی جنرال کنسول ایران در هرات ادعا کرده است که افغان‌ها در اعتراض‌های اخیر ایران دخیل نبودند و افزوده است که برخی گروه‌ها و کشورها می‌خواهند افغان‌ها را در این اعتراض‌ها دخیل نشان دهند تا روابط افغانستان و ایران را تیره سازند. با وجود این گروه کارشناسان سازمان ملل متحد از تلفات 10,000 تن در ایران یاد کردند. آنان تأکید کردند که حکومت ایران باید پاسخگو باشد، محل نگهداری افراد ناپدید شده را روشن کند، همه معترضان بازداشت شده را آزاد سازد و تضمین کند که عدالت اجرا می شود. این گروه کارشناسان از گزارشگران ویژه، گروه های کاری و متخصصان مستقل حقوق بشر تشکیل شده که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعیین می شود. در بیانیه این هفته آمده است که مقام‌های ایرانی تنها مرگ 3,117 نفر و بازداشت 3,000 تن دیگر را تایید کردند، در حالی که نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر از کشته شدن 10,000 نفر خبر دادند. در ایران از 28 دسامبر تا 16 جنوری در بیش از 210 شهر اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی برگزار شد. این اعتراض ها به گزارش ها از سوی نیروهای ایرانی سرکوب شد که در نتیجه آن ده ها هزار نفر کشته یا زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در قصر سفید گفت که در مدت کوتاه در جریان این اعتراض ها 32,000 نفر کشته شدند و این موضوع را بسیار تأسف بار خواند. در مورد کشته شدن افغان ها در تظاهرات ایران صحبت داشتیم با محمد ابو احرار رامزپور، کارشناس حقوق بشر و سابق کارمند ملل متحد، و از او پرسیدیم که افغان ها که حدود 5 میلیون در ایران حضور دارند چرا همیش قربانی هستند و جز قشر آسیب پذیر به شمار می روند؟
قربانی شدن تعداد از افغانها در اعتراضات اخیر کشور ایران واقعا مایه نگرانی مجامع بین المللی و مردم افغانستان است. این موضوع برمی گرده به ای که اولا خود مهاجرین در کشور میزبان نباید در فعالیت‌های سیاسی ضد یک نظام شرکت کنند، و دوم ای که مهاجرین در کشور میزبان باید از حداقل حمایت‌های امنیتی و قانونی برخوردار باشند. در حالی که متاسفانه افغان ها در ایران همیشه با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه بودند و در مغایرت با کنوانسیون 1951 حقوق مهاجرین از حق آزادی، گشت و گذار، تعلیم، حق به دست آوردن دستمزد مساوی، دسترسی به غذا، دارو و خدمات صحی و غیره برخوردار نیستند. در سالهای اخیر به طور اجباری و گروهی اخراج میشند و در گذشته از مهاجران افغان برای اهداف نیابتی رژیم ایران در خارج از مرزهای ایران هم استفاده شده. متاسفانه اخیراً از حوادث ترور برخی مهاجرینی که وابسته به نظام جمهوریت بودند نیز گزارش‌های به نشر رسیده. حوادث اخیر یک بار دیگر بر نبود پابندی این کشور به تعهدات حقوق بشری بین المللی در حفاظت و حقوق مهاجران سهم می‌گذارد.
نشر گزارش از سوی متخصصان ملل متحد و تأکید بر شفافیت و پاسخگویی چه تأثیر بر رفتار مقامات ایرانی خواهد داشت؟
متاسفانه این بار اول نیست که صدای آزادی خواهی و تغییر در ایران سرکوب میشه. اعتراضات سراسری سال 1398، اعتراضات سپتامبر 2022 بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت و کشتار رقم بزرگی از معترضان در تظاهرات اخیر نمونه های بسیار بارزی است. گزارش اخیری متخصصان حقوق بشر ملل متحد بیانگر این مسئله است که این سرکوب های خونین در معراق توجه سازوکارهای بین المللی حقوق بشر قرار دارد. این گزارش از رژیم ایران می طلبه تا برخورد انتقام جویانه بر علیه مردم را که معمولا با گرفتاری ها، شکنجه، ناپدیدسازی و اعدام های فراقانونی دوام پیدا می کنه متوقف بسازه، و ثانیاً دسترسی به وضعیت قربانیان را که ناپدیدن به خانواده های از اونها مهیا بسازه، زیرا دسترسی به معلومات در مورد وضعیت قربانیان حق مسلم خانواده های آنهاست. البته با در نظر داشت حوادث تلخ گذشته بعید به نظر می رسه که این گزارش بتانه رژیم را پاسخگو بسازه، زیرا رژیم در حالت یک تقابل نظامی کامل در برابر قوای خارجی قرار داره که فعلا تمام سعی و تلاش امیر رژیم برای بیرون رفت از بحران و یا مواجهه با بحران می باشه. به هر حال این سرکوب ها کارنامه نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری رژیم را حجیم تر می سازه و در آینده مسئولیت جزایی این رژیم در سازوکارهای جزایی بین المللی سنگین‌تر خواهد ساخت.
صحبتی بود با محمد ابو احرار رامزپور، کارشناس حقوق بشر و سابق کارمند ملل متحد. شنوندگان گرامی، بعد از یک وقفه کوتاه همکارم آرش همایون برنامه را ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی
است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP هشدار داده که نیازهای بشری در سراسر افغانستان همچنان در سطح بسیار بالا قرار دارد و تحت تأثیر چندین بحران به طور همزمان تشدید یافته. WFP روز گذشته در گزارش افسوده که پیشبینی می شود که سوی تغذیه کودکان و زنان در افغانستان به سطح بی سابقه خواهد رسید. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید نیازهای بشر دوستانه در افغانستان بسیار بالا است و این وضعیت در نتیجه بحرانهای متعدد همزمان تشدید شده است. این نهاد در گزارش روز جمعه اول حوت از جمله این شکها و بحرانها به اقتصاد بی‌ثبات، محدودیت دسترسی کمک رسانی ناشی از برفباری‌های سنگین، بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان و کاهش بودجه بشر دوستانه اشاره کرده است. WFP افزوده که برای اولین بار در دهه‌ها کاهش شدید کمک‌های بشر دوستانه باعث شده که نتواند به سطح لازم برای حفاظت از خانواده‌ها در برابر گرسنگی شدید پاسخ دهد. به گفته این نهاد، با بودجه فعلی WFP تنها می‌تواند 2 میلیون نفر در ماه را حمایت کند، در حالی که 17.4 میلیون نفر به کمک فوری غذایی نیاز دارند. در این حال، شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه می‌گویند با مشکلات جدی روبرو‌اند. یک باشنده ولایت ننگرهار که نخست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپا 50 روپا 80 روپا آرد بگی. اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد، اگر دلش نبود نمیده. قرض مالی کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش دکا.
همچنان یک زن که اخیراً از ایران به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
هم سیر شده خالم خیلی بده. هم طفلک هم مریض هم ارسال هم سرما خورده. نمیدانم خدای پاک بیچقد خارزارم کده. گفتم برو یکان مچتا برو. بعد رفته بیچاره در مچتا هیچ چی نداده. بعد اماد گریست گفت که هیچ چی نمیدید مچتا مچس کن.
برنامه جهانی غذا WFP در این گزارش افزوده پیش بینی می شود که سوی تغذیه در افغانستان به سطح بی سابقه برسد. در ادامه آمده که همکنون 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.2 میلیون زن باردار یا شیردهی در این کشور دچار سوی تغذیه شدید هستند. گزارش افزوده که خدمات تغذیه‌ای فعلی WFP تنها می‌تواند 1/4 کودکان و 1/3 زنان باردار یا شیردهی را پوشش دهد. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه اند. بیش از این نیز برخی از نهادهای سازمان ملل متحد بارها هشدار دادند که افغانستان با بحران شدید غذایی و سوء تغذیه مواجه است و نیاز به کمک‌های گسترده دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز به تاریخ 13 فوریه گفت که سرعت و میزان بازگشت ها افغانستان را عمیق‌تر به بحران کشانده است، زیرا این کشور همچنان با وخامت اوضاع بشر دوستانه و حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران، اقتصاد شکننده و آفات طبیعی مکرر روبرو است. حکومت طالبان در برخی گزارش ها ادعا کرده که کمک های بین المللی به طور منصفانه توزیع می شود و ادعاهای سوی مدیریت را رد کرده است. هرچند این اظهارات در تقابل با دیدگاه برخی سازمان های کمک رسان قرار دارد که معتقدند محدودیت ها و شرایط محلی از جمله فضاهای محدود برای زنان باعث مشکلات در پاسخ‌دهی به بحران شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تا اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. مقامات و تحلیلگران می‌گویند چین از ارائه کمک‌های نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژی و دیپلماتیک خود از مسکو را به طور پیوسته گسترش داده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از فوریه 2022 میلادی که روسیه تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد، سیاستگزاران غربی در این مورد بحث کردند که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. اما با ورود این جنگ به پنجمین سال آن، حمایت چین عمیق‌تر شده و به گفته مقامات ارشد اروپایی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند، چین از طریق خریداری انرژی، تأمین مواد معدنی حیاتی برای تولید تیارات بی پیلوت و جریان مداوم محصولات مصرف دوگانه مانند مایکرو الکترونیک و تجهیزات صنعتی، یک شریان حیاتی اقتصادی را برای روسیه فراهم کرده است. یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش افشا شود گفته به همین دلیل است که ما گفتگوهای دائمی با چینی ها داریم تا آنها را به این نقطه اجتناب ناپذیر متوجه سازیم. مقامات و تحلیلگرانی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده اند می گویند چین از ارائه کمک نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژیک و دیپلماتیک خود با مسکو را به گونه پیوسته گسترش داده. تحلیلگران میگویند مقامات چینی در آغاز از پیامدهای اقتصادی جنگ نگران بودند، اما بعد به این نتیجه رسیدند که این درگیری به نفع پیکینگ است، زیرا اروپا را به جای آسیا بر اوکراین متمرکز نگه می‌دارد. تأثیرات اقتصادی پیش بینی شده نیست تا حال برای چین ناچیز بوده و عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک مستقل نفت و شرکت‌های خصوصی بدون ارتباط عمده با اقتصاد بزرگ محدود باقی مانده. از فوریه 2022 بروکسل شماری از شرکت‌های چینی را به فهرست سیاه افزوده و آنها را بخش از زنجیرهای تأمین یا جریان‌های مالی مرتبط با تلاش‌های جنگی روسیه دانسته. انتظار می‌رود که این فهرست در 20مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا که در 24 فوریه در 4مین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین منتشر می‌شود، باز هم گسترش یابد. اکنون چین بیش از 40% صادرات نفت روسیه را به خود اختصاص داده و به تأمین کننده اصلی محصولات مصرف دوگانه با اولویت بالا تبدیل شده. افزون بر این، شی جین پینگ رهبر چین با دیدارها و در مجموع 19 تماس تلفنی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین به کاهش فشارهای دیپلماتیک بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک کرده. گونر ویگاند، مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا و پژوهشگر بنیاد مارشال جرمنی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
چین نمیخواهد روسیه شکست بخورد، اما در عین حال نمیخواهد که یک روسیه پیروزمند را در کنار خود داشته باشد. بنابراین نمیخواهد روابطش با اوکراین را قطع کند و همزمان تاکید میکند که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکند.
روابط چین و روسیه در دهه‌های اخیر تحت رهبری شی و پوتین از رقابت دوران جنگ سرد به همسویی نزدیکتر تغییر یافته.
بیشتر از خبر،
21 فوریه مصادف با روز جهانی زبان مادری است. شمار از خانواده‌های افغان مقیم خارج از افغانستان می‌گویند که برای حفظ زبان و هویت فرهنگی فرزندانشان، آنها را در کورس‌های آنلاین آموزش زبان مادری ثبت نام کرده و علاوه بر آن اقدامات دیگر را نیز روی دست گرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
وقت ما به جرمنی آمدیم، بزرگترین نگرانی ما همی بود که خدای ناخواسته اولادای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نام دارد و از 4 سال بدین سو در جرمنی زندگی می کند. او که 2 فرزند دارد می گوید برای اینکه فرزندان زبان مادری خود را فراموش نکنند، آنان را در کورس های آنلاین آموزش زبان ثبت نام کردند. محبوب برای رادیو آزادی می گوید
در مکتب کودکستان یا به زبان آلمانی صحبت میکنن، همراه دوستایشان به زبان آلمانی صحبت میکنن، اما ما در خانه با وجود از این کمراشون به زبان مادری صحبت میکنیم، اما از اینکه وقت زیاد نداریم چرا که مصروف کار هستیم، برشان نمیتونیم تدریس کنیم، از این خاطر برشان کورس های آنلاین گرفتیم که زبان مادری را خوبتر و بیشتر یاد بگیرن، املا و انشایش یاد بگیرن تا که زبان مادریشان حفظ شود و به نظر ما زبان مادری که حفظ شود، هویت و ریشه فرهنگی نیز زنده میمانه.
فرشته، مادر دو کودک که از 5 سال بدین سو در امریکا زندگی می کند، نیز نگران است که فرزندانش با ادامه آموزش به زبان کشور میزبان به مرور زمان توانایی صحبت کردن و نوشتن به زبان مادری خود را از دست بدهند. او در مورد تلاش هایش برای رفع این چالش می گوید
اولاد هایم یکی مکتب می رود و دیگرش در کودکستان است و اینجا آموزش به زبان انگلیسی است. اگرچه ما زیاد تلاش می کنیم اما چون محیط همین گونه است برای ما کمی دشوار می شود. به همین خاطر از طریق یوتیوب هم کوشش می کنم برنامه های را پیدا کنم که به زبان پشتو باشد. همچنان برایشان کورس های آنلاین گرفتم که استادان در افغانستان هستند و به اینها خط و قلم می آموزند. و این کار برای کودکان بسیار کمک کننده است.
ماشومان سر مرست کوی.
در این حال برگزار کنندگان کورس های آنلاین زبان مادری می گویند با افزایش مهاجرت نیاز به آموزش زبان مادری بیشتر شده و خانواده ها تلاش دارند فرزندانشان پیوند خود را با زبان و فرهنگشان حفظ کنند. نرگس واسق یکی از این برگزار کنندگان که از داخل افغانستان فعالیت می کند برای رادیو آزادی می گوید
این کورس ها هر دوره داره کتاب دارن، کتاب اول، کتاب دوم، آهسته آهسته به اطفال یاد میدیم. اول حروف، بعد کلمات، بعد جمله، بعد پاراگراف، هم قسم آهسته آهسته پیش میرن تا اینکه به داستان خوانی و اینا میرسن. اطفال از 6 سال به بالا از کشورهای مختلف هم ثبت نام میکنن، درس میخوانن، گپ میزنن، محاوره میکنن با هم دیگه، شعر میخوانن، داستان میخوانن.
همزمان با این کارشناسان بخش آموزش میگویند که آموزش به زبان مادری در سالهای نخست زندگی کودک نقش مهمی در رشد ذهنی و آموزشی او دارد و کودکانی که زبان مادری خود را به گونه درست فرا میگیرند ارتباط قوی تری با خانواده و جامعه خود حفظ میکنند. یحیی بردک یکی از این کارشناسان که خود نیز در بخش آموزش زبان مادری به افغانهای مقیم خارج از کشور به ویژه در جرمنی فعالیت دارد و صنوف و کتابهای آموزشی را تهیه کرده است میگوید
په دې برخه کې چیرنې دا خیی چه هر هغه ماشومان چه
تحقیقات نشان می دهد اطفالی که به زبان مادری خود آموزش می بینند هوشیارتر بار می آیند و در یادگیری زبانهای دیگر و سایر مضامین درسی موفق تر عمل می کنند. اطفالی که زبان و فرهنگ خود را می دانند درد یا سفرا کمتر با مشکلات بی‌هویتی روبرو می شوند و این ارزش بسیار ولای دارد.
سرم خامخکی چه دقا دیر لوی ارزخت لری.
این در حال است که 21 فوریه مصادف با روز جهانی زبان مادری است. این روز در سال 1999 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نامگذاری شد تا از تنوع زبانی، چند زبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود. با وجود این به گفته سازمان ملل متحد هنوز هم نزدیک به 40% دانش آموزان در جهان با آموزشی که به زبانی باشد که آن را بهتر درک می کنند دسترسی ندارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص دهید؟ بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که این مهارت بسیار ارزشمندتر شده. رادیو آزادی. با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. این پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی تشخیص اشیا یعنی قدرت تمایز میان اشیای بصری مشابه می تواند پیش بینی کند که چه کسی قادر است تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را شناسایی کند. هرچه این توانایی بالاتر باشد تشخیص تفاوت آسان تر می شود. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت‌های ویژه تشخیص چهره پیش‌بینی نمی‌کند که چه کسی می‌تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض قوی‌ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. انسان‌هایی که مهارت قوی‌تر در تشخیص اشیا دارند به طور مداوم در شناسایی چهره‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر از دیگران عمل کردند و عملکرد آنها در آزمون‌های تکراری نیز ثابت بوده. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست، به شماری از افراد کمک می‌کند تا با آزمون بی‌سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار